افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي باید هېرې نه شي. ښاغلی بینټ پرون جمعه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2023 کال جولای میاشت راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی د ژر تر ژره او له قید و شرط پرته خوشې شي. په تېره غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي، مګر د رحیم سعیدی او مهدي انصاري په څېر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. په هغه برمته وکړي چې ټاکل شوی حماس ډله به نن خوشی کړي څلور خزینه اسرایلی پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمته و د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي د دې برمته و نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند کاواکه موافقه له مخې د غزې جګړه به د شپږو اونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل به سلګونه فلسطینی اسیران خوشې کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمته په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشې کړي. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسیرانو لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې شول. په همدې حال کې هغه فلسطینیان چې په پام کې د اوربند موافقې وروسته خپلو مینو ته ستانه شي په ډیر بد حالت کې بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. پیت هکسټ ته د امریکا سنا جرګې یوازې دومره رایه ورکړه چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره یو لویه بریا ځکه ده چې د هغه د جنجالي کاندیدای په وړاندې دیموکراتانو او هم یو شمېر جمهوری پالو سخت مخالفت وکړ. هکسټ پرون په سنا جرګه کې 50 غړو د تایید او 50 نورو پر ضد رایه ورکړه او هغه هم وروسته له هغې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا جرګې د مشر په توګه له خپل رول څخه په استفادې د دغه حالت د پای ته رسولو لپاره کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ لخوا نومول شوی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته د تېرې دوشنبې په ورځ د سنا جرګې حاضرو ټولو 99 غړو د تایید رایه ورکړې. هکسټ چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پینټاګون کې به لوی بدلونونه راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. زلنسکي ویلي چې پوتین د سولې د تامین لپاره د امریکا د ولسمشر له هڅو ګټه پورته کوي. پوتین د ترامپ چې په دې ونه کې ګواښ وکړ چې که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې نوي بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعي بین شخصیت وبالا وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړې وکړي چې پخپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. ترامپ چې د تیرې دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه وویل چې غواړي له پوتین سره وګوري او ټینګار وکړ چې پوتین خپل هیواد ویجاړوي که سوله ونه کړي. د راپورونو له مخې مکسیکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې هغه غوښتنه رد کړې چې د هیواد په الوتکو کې د کډوالو د استولو او په خاوره کې ورته د کیناستو د اجازې ورکولو لپاره کړې وه. دا خبره د دوړو هیوادونو دوه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا سی ولس پوځي الوتکو د جمعې په ورځ ګواتیمالا ته دوه ورته الوتنې ترسره کړې چې په هرې یوې کې شاوخوا اتیا تنه کډوالو، خو وروسته له هغې چې د مکسیکو حکومت اجازه ورنه کړه امریکایي چارواکي ونه توانېدل چې مکسیکو ته ورته یوه الوتنه ترسره کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل چې هیواد له متحدو ایالاتونو سره ډېرې ښې اړیکې لري او د مهاجرت په څیر مسلو کې همکاري کوي. خدای هم وویل چې د کډوالو د بیرته ستنولو په مسله کې به دا هیواد په ورین تندي د مکسیکو وګړي ومني. د مکسیکو یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز ته په دې اړه چې ولې الوتکې ته د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې جزئیات نه دی ورکړی، او د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړي بیان کې دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ترامپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په مکسیکو کې د پاتېدو په نوم هغه پروګرام بیا پیلوي چې په ترڅ کې د مکسیکو له ادباو پرته نور پناه غوښتونکي دې ته اړ کوي چې په مکسیکو کې تر هغه وخته پورې انتظار وکړي چې په متحدو ایالتونو کې قضیه بشپړې شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی، د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دی لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضي خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري. ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان لپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان لپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې لپاره په دې کې مشوره حتی د در لپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا ردن څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه واغسل شي یا دنه مشوره ونه واغسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي من كده دون اجازه واخلو دو لغا حيا كيا لغا شرم كي يعني معنا دا چې دا د خزو حيا د خزو پد د خزو عفت او د خزو د غرور یعنی دا د بخوان را پاتې دي یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي کاغه من اجازه وسنګ واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته پخولې مبارک خلی ولې ویل چې واذنها سماتها یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه ستا په دې کې څه نظر دی یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی یو به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده ما دغه عقد زما خوخه ده ما ولا ورکی یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمیده نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم په دې کې د رغبت دا موږ ګورو ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوخه یې هغه چوپ پاتې کیږي ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کی یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده زما رغبت نه لري په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نو حسماتها او یا والبکر تستاذن تاسونه اجازه واخلي نو په دې اساس باندې که دغه عمل چوکي د غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه چوک ورکي بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي یو شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې د نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو ځکه چې زامن حضور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو مشوره وسره کوو او بلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پای ته ورسیږي
بله مدرس صاحب د ځینو رسنیو د راپور له مخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوایي له کومې ورځې چې طالبانو نظام په ښځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پرېږدي دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته تی وایي پوهنتون نسته کار نسته دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی سي
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپو لاندې کوي یعنې که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی دا څومره د بې حیایۍ ځای دی خدا نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم تا ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم تا ترازی چې د لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دي تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په تبه نشو ویل چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه چې دغه حقوق تاسو د خو لاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او فولدی خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي حق خود سه او شاده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدری حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت به سیر نه دي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای مونږ د یو شمیر علماونه د دو اور یو شمیر علماونه لونګي بي والی ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به ولا سوشل میډیا مو به ډیره به مایکم پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وای ما خو وای مې په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپله وای پوهېږي باید کې مسکیم شي یعنې دا څومره بې شرمي ده دا څومره بې حیايي ده د علماو نوم تاسې وشرمو د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده دا د افسوس ځای دی
لیړي خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو د نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړلې روځو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه دا څومره یوه د درد خبره ده
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامته دي ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما ته خو واقعي پلار یې ته خو معنوي نه یې ته خو یعنی ته خو حقیقي پلار یې ته خو حقیقي مور یې ته خو خور یې ته خو ورور یې ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم هغه نقطې ته راځم هغه تیرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې د افغانستان د میرمنو په باندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي، دوی خپل حقوق نه پیژني، دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه و نه کوي، دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کول ول شرم ښکاري او د پښتو خلاف عمل ورته ښکاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان در لاندې دوی که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګیږي، د دوی د عمر سره جوړ نه وي، د دوی د قواري سره جوړ نه وي، د دوی د خایست سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کې نو بدبختي کوم ځای کې ده، بدبختي هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي.
کله چې دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي داسې چا ته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، یوازې خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجال وي، په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قم تېرېږي، اولادونه یې چې نړۍ ته راځي د هغو ژوند سره قمي، څومره د هغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي.
دلته تاسو ور یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسې که دغه خور یا ډوډ ورکو او دا د هغې د ملګري د یعنې د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د ده په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده، په ده کې موږ نقطه نه لرو، په ده کې موږ د ده پاره موږ هېڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په ده باندې اتفاق شوی دی چې که ته یو لور او یو زوی ته واده کړې دا دواړه باید چې د روان سفر لري دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید د یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نه شي، یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفی او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي، سبا ورسره ژوند نه شي کولی. یعنی هغه حقیقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي، تر څو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا د نړۍ ووځي خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظو ویلي دي چې د دوی اواز خبرې باید یو د بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې یو تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندې، بعضې اوازونه غټې، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه وو اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو په اړه باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده شوې وي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط ایښی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سرته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور په راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوي؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراعت کوي، تاسو اسلام مراعت کوي، تاسو له حقوق مراعت کوي؟ دا د پینې په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلطی خې دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره خې دی، یا د په واسطو خې، یا د په نوع فشار باندې خې دی، نو روان وخت کې د خپل اولادونو دپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هیڅ تمه نه کېږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي. به
که راسو اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي، یو انجلۍ یو چا ته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریت دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووځي، دا خو دلته مکتب نهشته، کار یې نهشته، مصروفیت او مسؤلیت یې نهشته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره ښېګڼې لري؟
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وایي کار چې په سلای بې بلای، یعنی هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک اواز واوري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دغه رغبت راځي، یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې دغه صلاحیت وکړي او بل دا چې په فکر سره وشي، د د ژوند په مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوی آینده جوړه ده، د دوی اولادونو عین دم جوړه ده زکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بې ځای الفاظ نه استعمالیږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه نه راځي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم همدغسې تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپلو کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل نجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې او داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکیای ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږیږئ خپل د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کیږي او زه بېزه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناست دی متاسفانه قاضي خو هم پر همه د سنت طریقې پګړۍ والي ده ګیرې پرېښې ده خو نور مغز خالي دی بېچاره نو دغه جلې له به هغه څه حق ورکړي هغې خو په مغز کې شی نه شته دی خو فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبره هغه به څه د ده په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي د دو زړونه یې مات کړي دي یعنی جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو مونږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو مونږ تاسو نو الله ربالعزت دې د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدې بېدې وکړي نه وایو چې د هغو ګستاخي دې وکړي نه هغو د کینه هغو له دې ووایي چې د علماو د صحیح د حق علماو نه څه داسې کینه دا زما حق دی هو پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي مور یې په دې ګناهګارېږي د سړي سره زما ژوند نه کیږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څه ګناهګارېږم را روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم هغه ما نه څو قسمه مطالبې لري هغه به مثال د خبرې یعنې د خو واده خو یو هدف دپاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی وي هغه چې زما رغبت نه وي او هغه ما نه مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوندې ما زه به ګناهګارېم نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین نه دې لطفا هیله دې ونه کړي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علماو سره په دې کې مشوره وکړي
بلې کورنۍ ته به تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دي هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشتہ راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی وس که خدای نه خواسته لور ته لور پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک خوخته او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بد عمل خوته کولای شي چې مشوره وکړي چې لور دغه زی زتا لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زتا باندې شفقت لرم زه پتا باندې محبت لرم دغه زتا لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسې ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وای دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستیو چې دینه به هي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه اله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او داسې نه ده چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنې مسلې ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نو نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي نو دوی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به الله رب العزت نیسي په ورځ د آخرت به موږ تاسو به غلرو چې دوی به ګریوان او د دې لورګانو به لاسي او دغه به ستاسو د الله په حضور کې تا کش کوي او ولا به چې دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کړي دا چې ځان نه آگاه کړي د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه، د دې ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کېږي یو نامناسبه کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم بار بار موږ او تاسو پرې خبرې کړې دي، دوی غوږ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ. په هغه کې تاسې ناکامه سئ، ولې چې تاسې نړیوالو نړیواله ژبه نه لرئ، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسې په مغز کې، ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې انشاءالله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي. خو دغه د مېرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري او دغه له لبیک ووایي چې د دغې مظلومو خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي، دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي. د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ، تاسې سوریه وګورئ، هغه د راغله ټولو امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه، حتی دا تاسو ګوره د نوي کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله ژبه ده، دل نړیواله ژبه وي، دل نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دي او هر څه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی دي. نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی. یعنی موږ او تاسو هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت، یا بی بی عائشه ته په ورځ د آخرت، ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه ووایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنی هلته به دغه بی بی عائشه همدغه کلثوم بدله وړاندې کوو، شته نظامه، شته نظامه بی بی رقیه دله وړاندې کوو، فاطمه الزهرا دله وړاندې کوو، چې همدوی د تاسو نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بدو باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ورکړی دی؟ شته نظامه ستا به بی بی فاطمه ته او ستا بی بی عائشه له جواب سوي.
ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
مننه، به عزت او سلامت اوسېږي.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی له خواخې پرته دوی د کورنۍ له خوا ودی کی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مراپور. نن له یو داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په وروژن نه بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نړکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دا ورکړي. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړې دي. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوه خوشبینی بسیار ساده خود بود.
و ما دو یا طالبان ما دستان فرق نلریم. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندیز بلگوله دی دوی غالی پا نران بانده پا سپور بانده بندیز بلگری
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب دارو لاری کمپین شی ندا چی دا کرکت لوگ و تقربانی شی
دا کرکت کم لاتر بانده دا پیتیشن امزاگانی د دوی زرونه او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي که نه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېری څېرو ترڅنګ ملاله یوسفزۍ هم ګډون کړې وه چې یوه پېژندل شوې څېره ده. خو د هغې افغاني استازولي نه شي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کنفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کنفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزۍ شتون، د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوبه استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهاندۍ ته ارتقا کوله.
دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بېلابېلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلې اوربند او د بندیانو د تبادلې پایل تل ابیب او غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ته راستن شي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 162 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان یې له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځان ته د کرکټ مینهوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکۍ کډوخیل او ورسره 33 خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولی که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کله اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمیر مېرمنې د وطن له هغو زلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د توریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې، او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او ویاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړي.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر، د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان برسیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ور نه کړي، بلکې چمپیئنز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخی اوبه توی کړي، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفت باندې ما زره هم بندیزونه په پاتې هغه کور باندې ولګول شي، کدي غواړي چې موږ د حق د دفاع وکړي، نو د دې لپاره نور بندیزونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي د دوه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې ما را از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه، بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق زیر برای از اونا کن کی داده، کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت بعدا دو مختلف دی، او دوی به همیشه سره هغه نشته ټګټ نه تي، لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د منګه غاک هم د برېټانیا ځینې امپیانو سره د منګه خبري وسولې، ځینې خلک هم د منګه په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق و بالا او پر طالبانو د خونځي د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکی چې زلمی خلیلزاده مورته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې، او ټینګار یې هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنه کړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري، او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه چې کوم کنفرانس جوړ شوی و، تر ډیره سیاسي او پاکستاني موخې تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان ښځو رښتینی استازي وربلل شوي وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوې وه. منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څیرې ترڅنګ ملاله یوسفزای هم ګډون کړي وا چې یو پیژندل شوی چیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زه یې ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلونو راهیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کنفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کنفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملال یوسفزی شتون، د ملال یوسفزی وینا او د ملال یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم په غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بېخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځول و چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادعا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته یې افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله مونږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته مونږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په طالبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې دا ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواد بهر دکترا بی او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شویو استادانو په لاس خوست کې له 2700 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستري او دکترا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه یې ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دوی ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یوه ماډرنه مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسترۍ او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده. او د دوی دغه ماډرنه مفکوره باعث دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشرې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي. او یا نور هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانی دن کې نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کېدلی شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشل یو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متر مربع، بای ان ښار کې ورته 100,000 متر مربع او په هایهی ښار کې ورته سږ کال 25,000 متر مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورین مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2040 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2040 کال په 250 کې یو هم نه، دوه هم نه، بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2020 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي. مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې در وپېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپرې ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدې الوتکې د نورو اور وژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې، سیند، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
ټولو مر جڑا پمر خوشالا یمان
دومره خوشاله یم داس ژوندون خو آشنا په مرګ خوشاله یم دومره خوشاله یم خوشحال یم